د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شان جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې عقله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشي توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه یې د نشي توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کېږي، یا ټوله ملامتي پر روژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشي توکي دا نه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي، اکثر همدوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي، مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخکې جنګ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي. دغلته څومره ماحول او چاپېریال چاپیریال خراب شو.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
تراسو تاسو پاټه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او کله نا کله د تاسو حوصله تنګیږي د ځان پاک لرتوایه؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم، خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکل زوالان ګور وځي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی، لکه غوی لکه د سیدی لکه بندیان مکمل ملک بندیان دی. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، دی غوی عکس العمل ډیر فرق دی. زګا غوی چې وځي سهار غوی په دې دغه وځي زما کوټ به هر وځم بازار ته زما جو قبل روزي خپل بچو ته خپل کوټ خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو غوی چې لګ معمولی دغه سره مخ شي، غوی عکس العمل ډیر جدي خي، ځکه هغوی مدې زیات فشار له روحي لحاظه، او دلته ځوانان دغه سې نه دي. دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته اصلا ارزښت نه ورکوي، او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي، او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان، بس یو جرقې ته ضرورت دي، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویچی د اکسیګریټي کنه سواری کده نور شیانی. په دې خبرې یو کوي چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني؟
د هغوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي. هغوی خو بس هسې هم په بانه وي. اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال ده، د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرېټ یې او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي. هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلی او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي راته مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کوره بهاري نظر تور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید کار وکړي، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشد برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکړم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جارو جنجال د چا د وسې نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته لري په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نکیږي هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځي نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاتي لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پخیمانه کوي، الان که تا سره جنگونه کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورمه روژه باندې بازار ته تلل وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او یا د روژې په میاشت خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال او موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بې حوصلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنګ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظره بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشهیي دی، دا پوډري دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بې حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، هغه ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کېږي، بل شی نه کېږي، بل شی نه کېږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کېږي، د لاسه نه یې جنګ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي، چې ځکه چې د دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کی د روژې لپاره خپل ذهن کې یو نوې تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی کدته هر څوک هر څه وایي نو د دې وایي چې ما څه نه دی اورېدلې او نه مې څه لیدلې دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی وړوندې کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به ان شاء الله په دې وباني ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی یو میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چیشي سره، د عباداتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه پروژه ماتی کی بدو کی کومک وکي، او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی حوصله باید بیخي ډیره وسی. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نور میاشت نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول همغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې لپاره یې خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر دی روژه وي که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټول ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کې چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ شي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره.
ده آزادی ملمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټګورۍ واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب میلمه دی. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې راسره کوئ.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
فاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي، چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وه، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدله شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل پاغې باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو، طالبانو، بیا د وروستی جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو، چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ وو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي، او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کوله. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوری نظام واحد ولسمشری نظام و دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو و، دا هغه د امریکې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و، او د دریو ترمنځ د یو تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه، هر نظام چې وي، که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډېر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي، نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطره تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري. او بالاخره هدف تر ټولو نظامونه باید دا وي، او ده چې هغه ولست خدمات ارزه کی هغه قانون نالته په مساوي توګه باندې الته تطبیق شي او بل اخر هغه اجتماعي عدالت الته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وی چې دغه موخه تر لاسه نکړي نو به الته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
ښه، د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نشو او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا که او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته، نو دا یوه هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
دلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي که هغه قومي سمتي شخص وي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځان ته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی و فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره و ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار عمر کې یو قابل د تطبیق مې تاسو وګوره پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم گیری کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون لپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دی، حقوق دی، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې استاس په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خو دا ده چې ټول سیستمونه چې کوم یو دي په دنیا کې دا په یوه شپه کې، په یو کال کې او په یوه لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا ده چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنګونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بلاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شول دا غینه ورسته نه پوهیږم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شول سره، نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دی، انسټیټیوشن چې کومه دی، هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضروری ده. یعنی خلک باید په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
که واک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي، یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا وروسته در دي، په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
اول فدرالیس په افغانستان کې ممکن نه و، که چې وای خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و، په کابل کې استاد ربانی حکومت و، همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و، یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره، نو دام تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته هغه ځای کې حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه ورنه کړله، ځکه چې داخلي جنګونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولی چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي لکه دیو تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځای نه به ته عاید راټوله، هغه به څرنګه تقسیمې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه دی په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده، چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي، یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي، اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري، دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا تا قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی، په تور مثال که رئیس جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالان ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې، ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې ده، نو څومره چې ولس زیات دخیل شي هماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه مدني ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیال صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی، استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یوه ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت زیات هغه ډکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده. دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمال چې دا اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغسې مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنې د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نه شو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواوو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډکټاتوري نظامونه دي، او ډکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یوه ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي، نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې، د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو، د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
د آزادی میلمه
دا چې چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولی سي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای سي د سافټویر په بڼه وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای سي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای سي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ټرین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 200 درونیوي په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د یو لکو دولسو زرو انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای سو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیک مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي سوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کولف پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه ته اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دري ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوي ملګري، هغه به راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډېر لوړه بیه او په ډېر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای سي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا پر رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده، څوک کولای شي چې د دغې پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلی شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلی شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یوه پروژه لرو، د اوپن سورس، هغه یوازې د پښتو نه ده بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي چې ټایپ شوي دي هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکړي، معلومه خبره ده چې کیدلای شي که یو څوک ډیر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کیدلای شي داسې خاص خبره نه وي ځکه چې دا د زه ستاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره، خبرې په راډیو کې خپرېږي، پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک یې تر یوې اندازې د ترې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، اڅکزی صاحب په دې برخه کې راته وایست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده، څوک کولای شي اوري ورسي جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي د دری لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ژغ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا ښه دي که بد دي، دا هم د دغه پروژې یوه برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغسې ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیک لوست زده کوي، د هغه په مرسته یوه علمي منابعو ته، معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري، که یو بې سواد آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پاڼې د ناجوړي و علسي وي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوی کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډېرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل شي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړې کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چرن کولو کې لس پکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره د درواغو خبرونو سره مخامخ یو. عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای سي چې مصنوعي ځیرکتیا چې ده هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې دپاره ماډلونه سته. دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه سته، او څوک یې روزلای سي، څوک کولای سي چې بعضي پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ ان دغسې ماډلونه اوس هم سته چې هغه د وینا د لیکل شوي متن د ننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري.